مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دی یو ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې هارون بچای وړاندې کړي.
سر ټکی د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګولې. په بنو کې پجرا جلا پیخو کې پولیس او هم وسلوال وجل شوي. او د افغان کډوالو عالي شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو په زور خپل هیواد ته د ستنولو پالیسی ترک کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې. دا خبره په امام شاه کې پوزي چارواکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي بیګا مشال لوی تکړه او زیاته کړی دا چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پوري وي. د چارواکو په خبره ل سیدګی امنیت پوسې څخه تر د تخیل او د راز غلام خان تر رزمکه پوري ټول لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو زیاته کړی چې کرفیو یې د پوزي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزستان په ایدکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانګړي برید وروسته ګرځبندیز لګول شو. په تیرو وختونو کې هم په شمالي وزستان کې کرفیو لګیدا خو تر ضرب ازم نومې پوځي عملیات وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځایي خلک وایي چې د ایدکو تر ځانګړي برید وروسته په هغه سیمه کې واره بیا کرفیو غانې لګي. د پولیسو ځای خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیر په ډزو وجلې او بلې جوبل کړې ده. بلخوا هم پرون په بنو کې ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي په وی کاروای کې دوه وسلوال او یو عام وګړې وجلې دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیر په شیندی اډه کې هغه محل په ډزو واجه چې هغه ډیوټه ته پر لار او دغه پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لائنز کې وشوه چې ورته د ځایي پولیس چارواکو تر څنګ د ضلعي انتظامی افسران هم ورغلي ول. په بیان کې زیاته شوی چې وروسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایی وکړه او دوی ورڅخه ووژل. پولیسو نه دی ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. ځایي خلکو مشاله لوته ویلي چې پولیسو د کاروایی پر مهال یو عام ځایي کس پر ډز لګیدلی او ووژل شو. د پولیسو په بیان کې زیاته شوی چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې شوې چېرته چې وسلوالو د سی ټی ډي پولیسو پر یو سرتیری ډزې کړې او هغه یې ژوبل کړی دی. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد یې ګډ هدفي عملیات روان دي. د تورخم دروازې خلاصولو په مخه پرون د چې د مارچ ولسمه وه د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغله او افغان لوري سره د تورخم کښالي د هواري په مخه خبرې وکړې. پرون ماسپخین مهال پاکستان ته تر تنې دورسته جرګې او غړي شاه خالد شینواري مشال دوی ته وویل دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نوو امنیتي پوستو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول.
اول اور باندې وشي او په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به گیټ به کولاوږي. افغان جرګې چې مخامه پوري وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو موږ ټوله جرګه د هیل لرو چې ان شاء الله دغه شخړه شي دا به حل شي.
خو تر بیگانه وخت پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 28 تر هغه وروسته وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. د 2021 زیږدیز لاګست میاشت راهیسې چې افغان طالبانو د افغانستان واک ټینګ کړی تورخم دروازه څو ځلې تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغه واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دي د رواني مارچ میاشتې تر 30 له پاکستانه ووزي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو چارې د یو کال لپاره وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ او د افغان کډوالو لستاو سره په سلا مشوره د عمل قابله یو تګلاره وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي حکومت پاغه هواد کې میشتو افغان کډوالو ته درواني مارچ میاشتې 13 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې پر ځاکارانه توګه خپل هواد تستانه شي. کرنو تر هغې وروسته به په زور وستل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د مارچ پر 14 په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقوقو ضد وبلله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرای یو این ایس سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800,000 افغان کډوال چې اے سی سی کارډونه لري میشتي. او اسرائیلي پوز نن ویلي چې په غزه کې یو شمېر اهداف په نخښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغو حملو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. رویټرز ایجنس د حماس په حواله لیکلي چې اسرائیلو د بریدونو په کولو نه یوازې د اوربند لوزنامې سرغړونه کړې بلکې په غزه کې 950 سرغمل اسرائیلیان یې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا په یو بیان کې پر حماس د یرغلمنانو د نخوشي کولو تور پورې کړی او زیاته کړې ده چې تر دې وروسته به د دې ډلې پر ضد له زیات پوځي قوته کار واخیستل شي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي اسرائیل پر غزې تر هوایي حملو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره رابطه کړې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې هارون بچا وړاندې کول. د تورخم د دروازې د خلاصول لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پر ځینو شریکو وړاندیزونو سلاسوي ده. د جرګې یو غړي په دې اړه مشال رډي تویل
اول اور باندې وشي امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د واجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا مطلب چې ګیټ په کولا وږي.
د افغان کډوالو علي شورا د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته د وټلو لپاره لږ تر لږ یو کال وخت ورکړي.
دا ډیر کم وخت دی. دا خلکو وزري نه لري چې په هوا واري شي. لار او ته خم بند ده. هغه خلک چې په خپل وخت تل هغه ته هم لار بند ده.
د شزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې وایي د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ځلو کې شزي له بنیادي حقوقو به برخه دي.
زنانه او تا خور لور تا په جائیداد کې حصہ بالکل نه ملاویږي. تعلیم حق نشته ماشومان ته نه ملاویږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کی نو هغه ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاویږي چې هغه د کور نه بهر وځي.
د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د تورخم د دروازې د خلاصولو په مخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وسوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وسوه چې غړي یا د کشالي د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا سول چې په تورخم کې مستقله ډزبندي وسی او د دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اردو کې په لانجمنو ځایونو کې له نویو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وسی. د جرګې د افغان لوري غړیو تر پرون ماشام پورې وخت غوښتي وو چې دا وړاندیزونه په کابل کې د افغان طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیرته جرګې ته ریپورت ورکړي. خو تر دې مهاله روښانه نه ده چې طالب چارواکو د وړاندیزونو په ځواب کې څه ویلي دي. تورخم دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې د هر ډول تګ راتګ او تجارت پر مخ تړلې پرته ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د پاکستان لوري جرګې غړي د مارچ په 12 نیټه ماسپخین مهال افغانستان نه پیاده په تورخم دروازه پاکستان ترانه نوتل او لند کوتل تا ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې او اداران هم شامل وو. د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دی په دې راضی کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفري نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دی په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دی بیا د سفارتي اړیکو له لارې هواره کړل شي.
اول اور باندې وشي امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د واجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا مطلب چې ګیټ به کولا وږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقي رائے وشوه او افغان جرګې ما خام پورې وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو. موږ ټوله جرګه د هیل لرو چې ان شاء الله په دې درېمه نقطه باندې به هم اتفاق راشي او دغه شخړه چې دا به حل شي.
افغان لوری جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لوری جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نوو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه، او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړی. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندېدو سره دواړو خواو ته تجارتي مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر شل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز اخوا کار کول لتلی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا غوی مسله چې هغه واپس کور ته راتلل خطر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي، نو خلک ډیر مسائل کې دی، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په نهمه نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه، او په هغې کې د وربند او په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو، او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي، او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی. خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده، او په دې باندې دوه اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي، او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی، او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جوازه دي. په تورخم صفري نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو، چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیلمن دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته وربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي، او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له هغې واده د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي، او دې کډوالو ته لږ تر لږه یو کال وخت ورکړي. د شورا مشرانو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي د رواني میاشتې تر یو دیرشمې له پاکستانه ووځي دا وخت ډیر کم دی. غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي، او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یوه پالیسي جوړ کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18 په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دشتم د مارچ پورې به ای سی سی خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي، او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزن نه لري چې په هوا واري لار او تورخم بند ده. هغه خلک چې په خپره خوا ختلل هغوی ته هم لاره بنده ده. نو د دې خلکو نه زموږ دا خواهش دی چې یو خو دوی دا د تورخم لاره خلاصه کړي.
د افغان کډوالو دا غوښتنه د هغې وروستو مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزارت د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ 1.5 وخت ورکړی وو چې افغانستان ته دی په خپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي 800,000 د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو دا خبره خبره کړی ده نو د هغې وروستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچیم سبق وایي، کاروبار هم کوي، ټول مشکلات مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي، نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 15 کال هم دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سهولتونو سره، د دوی د هسپتالونو سره، د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي اشنا شوي ډېر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچ شړی کوم سیزي، نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی، د تر شړلو لار هم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جنکۍ او هلکان د محل د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي، او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثر شي.
چې کوم ستونزې زده در الکانو جنکو ټولو ته کوم پلار چې زی دي زنه خامخه به الک بمزي جنې بمزي کوم تعلیم چې اغه دلته حاصلېږي التن اغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیره مهمه ده. بل دا چې کوم سړی زهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غو زبردستي منو وستل شي، نو دغه حالت ضرور دغه جګه خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې د 15 کاله پر اخدلې باندې پاکستان افغانانو ته زیور کړی دی او د دوی د زونه لګټلې دي، باید په رخصتۍ کې دوی سره ډېر د پر اخدلې نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستانه د وستلو مخالفت کړی وو. هم د مارچ په 14 په پیښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخوانی وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزی حکومت او د پوز د چارواکو سره دی دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
پرون د سوات مرکز منګوري ته نږدې په فیزاګټ سیمه کې یو شذو ته د حقونو په اړه جوړ سیمینار ته د شذو د حقونو مبارزینو ویلي چې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې شذي له بنیادي حقونو بې برخې دي. د دوی په وینا داسې قوانین شته خو پر هغه باندې عمل نکیږي. دا سیمینار د اورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړی او چې پکې د سوبیله شپږو ضلعو د ښځو د حقونو فعالانو ګډون کړی. نیاز احمد خان بیا پاړه رپورټ لري.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پیښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یاد ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ایواجی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې بعضې حل کړي. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته، دې تر څنګ نورې مسلې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور او لور ته په جایدات کې حصہ بالکل نه ملاويږي. دینا علاوه موسره د تعلیم حق نشته، ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کړي نو هغه ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې زاسور مسلې دي کاغه د تعلیم دی کده وراثت کې د حق دی یا په تشدد دی سره په کور کې وشي یا د هغه عزت تلاشه شنو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغه دی بیا مخ کې وړی نشي. اغه ته دانی پته چې موږ سره قانون چرته کې دی او موږ څنګه اغه ځای ته رسیدي شو. کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آی ځنانه په کشتم کوم ځنانه سره کینو په دی باندې حواله سره موږ خبر وکړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورسته مشال لريته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزې د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقونو په اړه معلومات نشته.
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځمه پورې وکړي بیا زموږ سره ګورنمنټ فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج دی د جنکو لپاره او وو تحصیل باجوړ دی. نو په دې کې په کار دی چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، دوه درې د جنکو لپاره کالجونه پکې ساشي. بیا دغه شان څوک قاتل وکړي یا دغه کینو پکې غسورو ولا کسي میسي پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانو سره هریسمنت کیږي نو غریبانه دغه حق نشي کولای یا چرته چاته عدالت ته لاړ شي چر تلاړ شي نو عدالت تلاړ نو بس داغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده خوځي پولیس نشته دی په ډی آر سی کې زمګه فیمیل نشته دی فیمیل ممبر پکې نشته دی
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسه د خزو د حقوق لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزي ګرش می ستونزې لري چې پکې دوی بعضی مسلې په میډیا ښکارا کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځلې هم کوي
وراثت کې خزو ته یې سنې ملاويږي دوی مچمنګ ته مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم عمره د ودونو واده ده کله چې جینې کې شپږم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي د هغه په تعلیم په منځ کې پاتې شي تعلیم اول ورکی نو کوور کې کوم جینې کې مردان کې ډېری تعلیم یافته جینې کې دي خو هغه د دې چې هغه ته د جاب پرمیشن بیا نه ورکي
د پیښور عورت فاونډیشن مشره سایما مونږ رستا مشال ډېر دوول چې تیر دوه کلونو کې یادو ځلو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیانو ته په سره سړول مرستې ورکړي د غرنګا 204 نوي کې سونه دوی ته د یادو ځلونو را لېګلې شوی چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد خزو ته په جیدات کې برخه نه ورکول بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت د غرنګا د کوم ځای ودونه پکې شامل دي دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مونږ هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کوو نه نه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زمونږ تر رابطه دي باقی ادارو سره رابطه دي ډیسټریکټ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې د مو صوبایي سطح باندې جوړو ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د خزو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او دا هغه د بارے چې دلته ښه قانون سازی شوی دا هغه نه دا هغه ته فائدو ورسی
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو ځلو د مدني پالنه د خزو مسلې حل کول لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې ورسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزی سمبیانو ته لیږل کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د جماعت علماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې ل اوړو کې اختر روسته د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي د خبره نموړي وړ مورز په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه ته کړي او زیاته کړي دا چې د احتجاجي تحریک بعد حکومت له یو بل مخالف غوند تحریک انصاف سره په ګډه مختوړي د چارو ځینې شنون کې وایي په مرکزی ائتلافي حکومت کې شامل غوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په خپل کې ډیر جوړ نه دي خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو یو خوله نه دي تفصیل راشد خټک راکوي
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال خغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري هغه حکومت ته ګډه ګای اویل او اعلان یو کړ چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجئے مولانا صاحب
وزیر اعظم ماتا درجماتی تا روختلو د پر ٹیلی فون کولی شی خود دیتا پر انشی کولی چ قبیلی خلق پجرگو کے سوئی حکومتی ملزمین چ د وظیفون وستر شوی دی خاوی سوئی هغه تا پکارا چ کلا د ملک او د اولس ته پر هم ماسره تماس ونی سی کلا د مزدورانو او دولتی چرواکو د ستونزو پړه هم ماسره خبري وکړي خلق در پدر دی په ملک اور لگے دل دی خلق په کورونو لارو قصو جماعتونو او حجرو کې خوندی نه دی د خاوی پړه هم کلا سوچو کی کنه
میں غیر محفوظ ہیں اپنے اجر میں غیر محفوظ ہیں ان کو بھی ذرا کو بھی سوچے نا
اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چ پدے کی حص شک نشتا چ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب د زمکه دا او بخر دا پرا پنہرونو وستلو اختلاف تے بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پہ حکومت کے غڑو تو فنڈو نہ ورکول کیگی او انتظامی چروا کی دا دوی پخوخا نہ ٹکل کیگی بلخوا مسلم لیگ پسند کے چرتا چ دا پیپل پارٹی حکومت تے دغه شان گلی لری
چونکی پاکستان تحریک انصاف هم اعلان کړی چې د اختر وروسته به هغوی خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګه که مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو نو آلریډي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او دغه رنګه پاکستان پیپلز پارټي د هغوی ترمنځ خو د وړاندې څه اختلافات شته نه کېدی شي چې څه تغیر راشي خو دا وخت تر ټولو یو غټه فائده دا وخت چې کومه حکومت ترلاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په سنس قسم سمور کې نه ده ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګرانه باندې په ټریک لګیدل دی د آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لږ غونته کې معیشت ټیکاو شوی دی زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او دغه د اتحادی پیپلز پارټي په حق کې دی
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي، دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیۃ العلماء اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسې یو مطالبه چې هغه دا مخ ته راځي، خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علماء اسلام مطالبه دا ده چې په دغه داندلی کې به مونږ خیبر پښتونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا نه دی تیار. دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دوه سیاسي جماعتونه دا دي چې دا یې سره سټریټ پاور دی، پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن. نکدا دواړه جماعتونه رايوځي کیږي او تحریک چلی، نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډېر لوی مشکل وي.
دا د ونه ورده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پسته تحریک چلولو اعلان کړی دی. خدا معلومه نه ده چې جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټا د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو، د مومندو او باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګیدلو وجه یا کاروبار خراب شوی دی، بلکې دواړو خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دی له یو بله بیل شوی دی. شانواز ترغزی د موضوع ته کتنه کړې ده.
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ضلعو نه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاښې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس ولې د مومندو ګوسړۍ کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کاله وړاندې د عسکري اپریشنونو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې د دغه اپریشن نوم شیردل و چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم و چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجې نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتک هم ختم شوی. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشا پښتونیار مشال ریډیو ته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
باجوړ چیمبر اف کامرس دا یو قانوني اداره ده، هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبین او لار مونږ ته ډېره زیات آزاده شي، او خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سړی د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، خو دغه خبرو دپاره مونږ لګي، خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل اغزن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړۍ کنډو او د انرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده، ډېر خلک به بدلل راتلل او ډېر سوداګانی ډېر مالونه به بدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې چې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي وو، په هغې کې به سوداګانی خرچی دي. هغه سوداګانی چې هغه افغاني سوداګانی ووي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډیو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مېن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا به راشي، د پاکستان بوسه تعلق برابر دي، درته بوسه سل شي. د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه، اوس کو بارډر را کلاون شي، نو د حالاتو په وجه باندې یو د دوه حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات دسی دي. په دې وخت کې زما خیال خلک صرف د امن وږي دي، په بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیراوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل کدا غلار اخلاص شي، صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کی، او دوی غواړي هم چې دغه غلار اخلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګي د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبای حکومت انشاء الله کمټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهش ځواب نشو ملاو. یاد دی چې تیر وختونو کې حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوي دی. له هارون بچا څخه د خبرونو لنډي زاور.
پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګولې ده. خبر په امرام شاه کې پوزي چارواکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي، بیګا مشاله لوي تکړې او زیاته کړي ده چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پوري وي. چارواکو زیاته کړي چې کرفیو یې د پوزي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په یده کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته ګرزبندیز لګول شوی. ځایي خلک وایي چې د یده کې تر ځانمرګي برید وروسته په هغه سیمه کې وار بیا کرفیوګانې لګي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیری په ډزو وژلی او بلې ژوبل کړی دی. بلخوا هم پرون په بنو کې ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي په یوې کاروایۍ کې دوه وسلوال او یو عام وګړی وژلی دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیری په شیندی اډه کې هغه مهال په ډزو وواژه چې هغه ډیوټۍ ته پر لاره. په بیان کې زیاته شوي چې وروسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایي وکړه او دوه یې ورڅخه ووژل. پولیسو نه دي ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. د تورخم دروازې خلاصولو په موخه پرون د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغله او افغان لوري سره د تورخم شالي د هواري په مخه خبرې وکړي. پاکستان ته تر تنې دوست جرګې غړي شاه خالد شینواري مشارډي ته وویل دوی په تورخم کې پر مستقل اور بند او د نوو امنیتي پوستو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول. خو تر بیګانه وخت پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغې واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دی د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې له پاکستانه ووځي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د مارچ پر 14 په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې او د بشري حقوقو ضد وبلله. او اسرائیلي پوز نن ویلی چې په غزه کې یو شمېر اهداف په نخښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغه حمله کې د لږ تر لږه سلو کسانو د وژنې خبر ورکړی دی.
مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته هارون بچا وړاندې کول. داسې ښکاري چې په جنوبي کافکاز کې پراته سیال هیوادونه ارمینیا او آذربایجان د سولې تاریخي موافقې ته رسیدو ته نږدې سوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو خواوو تیرونی اعلان وکړ چې د موافقې متن یې نهایي کړی دی. دواړه خواوې د نګرنو کرباغ سیمې پر سر لسیزي پخوانی لانجه لري او دوه ضلع جګړه هم کړې ده. ساحل پادی اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګي ریپورت مهمه برخه اوروي.
څباندې درې لسیزي مخکې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د جنوبي قفقاز سیمه گاونډي او هیوادونو ارمنیا او آذربایجان له یو بل سره دوه ځلې جنگ کړې چې پکې لزګونه زره کسان ووجل او لکونه به کور شول. البته اوس دا سیخکاری چې د دواړو هیوادونو مشران د آذربایجان د ناګورنو قرباغ سیمه پر سر د دښمنۍ ختمولو لپاره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په هغه سیمه کې ارمنیان وسی او آذربایجان د 2023 زیږیز کال په سپتمبر کې د یوې چټکې حملې لاره ل ارمنیو بلتولپالو ونیوله. د ارمنیا په پلازمینه یاروان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارډ ګراګوسیان مشال رادیو ته وویل چې له دې اعلانه یو واقعي موقع پیدا شوې ده چې هغه دوه اړخیزه موافقه نهایی او لاسلیک شي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېده. باکو او یاروان تیر ونی وویل چې د سولې د تاریخي موافقې متن یې نهایی کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لوریو مشران به کله لاسلیک کوي. دا موافقه په یو داسې سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره پام وړ پرمختګ بلل کیږي چې پکې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ترکیه او ایران د خپل نفوذ پراخولو په هڅه کې دي. د موافقې لمخې به دواړه گاونډیان رسمي تعلقات پالل پیل کړي او یروان به پر قرباغ د آذربایجان حاکمیت ومني. دا هغه څه دي چې ارمنیا له 1991 زیږیز کال راهیسې نه منل. د راپورونو لمخې دواړه خواوې د ارمنیا له اساسي قانونه د سیمې د 1991 زیږیز کال د خپلواکۍ د اعلامیې د ذکر لری کولو پر لانجبنې موضوع هم سلا شوې دي. په اعلامیې کې پر نګورنو قرباخ د یریوان داوا تایید شوې وه. خو د ارمنیا په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ټول پښتنه اړینه ده، نو ځکه دا کار ښایي د موافقې عملی کول وځنډوي. البته ګراګوسیان فکر کوي چې که په وروستیو شیبو کې بل کوم لانجه پیدا نشي، نو دا موافقه د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د ډیپلوماټیک خند ماتولو ته لاره هواروي. دوی ویل چې د اساسي قانون بدلون ښایي د راتلونکي کال تر جونه مخکې عملی نشي. ځنې نور شنونکي دا موضوع خورا مهم بولي. په آذربایجان کې د سیاسي چارو شنونکی روف میر قدیروف وایي چې د سولې یو جامع موافقه بې له شرطه په رسمیت د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا پیژندلو ته اړتیا لري. د امریکا، فرانسې او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالې ټولنې د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ د سولې د هوکړې د خبر هرکلی کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. له هغه وروسته چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د لسګونه روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ، اوس یې تازه ویلي دي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان یې په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دو میاشتو په اوږدو کې د بنیدو لګواړ سره مخ دي. کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان کې چې د روغتیایي نظام له دمخه سخت زیانمن شوی، د نور رو 80% روغتیایی اسانتیاو د بندیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصیل سلطان سرور راکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په خودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندې ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي.
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري، ځکه چې ډبلیو ایچ او د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې د وروستیو کې دوی د متعدینو دپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو. د مور ماشوم روغتیایي پروګرامونه وو، په دې کې شامل وو نور ټرینینګونه وو د صحي کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشټوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي.
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته عادته بیا د ډیر زیات شوی دی کنه ځنه شری زمنګ ماشومان چې د سرخکان مرز باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، الویدیز او شمال ختیز کې تر ټولو ډیر زیانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلطه خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
مشال ریډیو ته ورسې د فروری پر 19مه د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره د 1200 ټولګیو 950 تنه زده کوونکو ازموینه ورکړې ده. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه سوې، ډیری ځوانان هڅه کوي چې د ټولنیزو علومو پر ځای بیلابیل کسبونه زده کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره شاوخوا 912 ټولګیو فارغانو په یو ورځني کانکور کې ازموینه ورکړه. په اوس وخت کې چې په حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو کې د جذب ظرفیت لږ شوی، ډیری ځوانان د حرفو او کسبونو زده کړو ته هڅه کوي. د یادې ادارې مسؤلین وایي په میخانیکی انسټیټیوټ کې به د کمپیوټر ساینس، د موټرو د ماشین ترمیم، برېښنا او سیول انجینرۍ د څلورو برخو وو بیلابیلو دپارتمنټونو ته سږ کال 450 محصلان جذب شي. د میخانیک انسټیټیوټ عامر مزنومیار صبری مشال رادیو ته ویل
رحیم په دې ورسېو کې یو څه بیکاری زیاته شوې ده، خو د دې بیکاری د لمنځولو تر ټولو بهترین چانس خوست میخانیکی انسټیټیوټ کې شاملیت ده، ځکه دلته کوم سره یو محصل فارغ شي هغه که وظیفه یې پوره وظیفه پیدا شي خبره که پیدا نه شي نو دی خپل دم پر ځان دومره متکی وي دومره باوري وي چې دی عملا بازار کې یو ورکشاپ لسوي یا دکان لسوي یې غیر لارې د کور لپاره خلل نه پکا ګټي.
د کانکور ازمینې ګډونوال هم وایي په اوس وخت کې دوی ته خدا ده چې ځانونه په کسبونو او اوسمهالي ټیکنالوژۍ سنبال کړي. د کانکور یو ګډونوال فریدالله وویل
لکه مثلا زما خپل کمپیوټر ساینس انتخاب دی باید په دې برخه کې زده کړې وکړم، که وګورو دا برخه د افغانستان د موږ هیواد کمزوري هم ده، باید دې برخې ته موږ پراختیا ورکړو.
د کانکور ګډونوال له نورو همزولو هم غواړي چې زده کړې ناوخته ونګړي. د کانکور یو بل ګډونوال هارون وایي
نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې هغوی باید درسونه وایي، که چېرته دوی لیا وګرځي نو دېنه دوی نشایي توکو ته لاسه چي، نو دوی نه مې دا هیله ده چې درسونه وایي.
د کانکور ګډونوال زیاتوي سره له دې چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې ارزښتمنې دي، خو د چارو د ښه سمبالښت لپاره باید په لوړو او مسلکي زده کړو سمبال شي. د کانکور ګډونوال رحمت الله بریالي په اړه وویل
یو کس که له ښوونځي ته ځي خو هلته عملی کار نه کوي، نغه زه فکر کوم چې دومره تجربه به ونه لري په خپل کار کې، به په خپل مسلک کې به دومره بریمان کامیاب را نه شي، البته دا به په هر برخه سره ستونزه ولري.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ د افغانستان له سابق لرون کوم مستکی ادارو ګڼل کیږي چې په 1955 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاري تاسیس شوی او د خپل فعالیت په موده کې ګڼ مستکی او حرفوي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مومند اوسیدونکو وای په لکړو تحصیل کې د ولسی او نجی شراکت داري په بنیاد جوړ روختون لاتیرو درو میاشتو رایسي بندې. د ځای خلکو په خبره د روختون ډاکټرانو او نوري عملی ته تنخواګانې نه ورکول کېدي او ځکه نو تالی ورته لګېدي. بلخوا حکومتي چارواکي وای چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره زر میلیونه روپۍ منظور شوي دي او دا چی زربه کار پریپایل سی. شانواز ترغزی نور حال راکوي
د میشته وړاندې د محمودونو حکومتي چارواکو مشاد رلو ته ویلو د روختون چی پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د عوامي او نجی شراکتداري روختون نومیږي ډیر زربه خلاص شي. دوی دا هم ویلو د دغه روختون د بیا شروع کول د پر صوبای حکومت 100 میلیون روپۍ هم منظور کړي. تل کار وسیدونکو ملک ګلشا صافي وای دغه روختون لا هم بندې
بیزو تحصیل نیمو د سر صاحب تحصیل عثمان خیل دویزی حتی دا چې د عالمزی چې موږ تکم نزیری د خلک بمراتل بل دې په خبره کې لاړم او ما زو هسپتال ټیک شوی هغه چوره له مغاپس تر حاله ما هغه هسپتال کې کوم خاصدار ولاړ وغه راته بیان وکړ چې ورته خو چې مکه بندې بس بندې سو پکې نشته دي او زمونږ په مومندو کې چې کوم د هډ کوارټر هسپتال دی اغه هم دغه شان کمزور دی، په غی کوم ډاکټران نه دوايان نه کمزوري پوزیشن باندې دی. دا منګه د حکومت ته مطالبه کوم چې زر تر زره منته د خپل سپیټل کولاو شي.
ته دغه روغتون ټول عمله نن وختونه نشته، هغه تک ډاکټرانو او کډ لیبرټری کارکونکو او یا بیا نور لدغه روغتونه تللی دي. هغه ته یوازې د محمود د پولیس غړي د حفاظت لپاره موجود دي، خو د ځای خلکو په خبره کو روغتون زر شروع نشو، هغه ته موجود او زارونه او ماشينان به خراب شي. سید خان صافی مشهد رډو ته وای دغه تب هر ورځ په سلګونو خلک ورتل او علاج به کاوه.
دا شان د زلون وروختي اګانی بوترالې نو هغه به د رزر د هسپتال دته او دغه تب هر قسم علاج معالجه کیدله. خو د بده مرغه څو خراسي دغلته د پړ د نشټوالي د وجنه د هسپتال بندې او تا حال بندې ډیر سخت مشکلات سره خلک مخ دي خلکو ته خاص نقصان نسیږي خلک غریبانان دي هغه خپل مریضان چې باجول خار درسي یا پیښور درولي دا شنه سرکونو حالات هم خراب دي
د لکړو دغه روختون شاو خادرینم کله وړاندې جوړ شو هغه ته د مرف پنوم یو نا دولتي ادارې روغتي چارې شروع کړې خو هغه ادارې ته شوخه د یو کنه پیسې ورنه کړې شوې دغه ادارې به خپل عملیات ودرول دغه روغتون چې نو یوازې د لکړو د خلکو خېګړه پکې دله د نورو تاثیرونو خلک به هم علاج لورتل مقصود خاندان بر تحصیل وسیدون کې یو هغه وای
او کر محمد ګټ هسپتال موږ ته کولاوی نو موږ ته د ډیر نږدې د موږ په موټر سایکل مطلب شو په موټر کې مطلب شو په ان سی پی ګاډي کې مطلب شو چې څه مخیله راشي پای کې موږ دغه ته ځان رسولې شو ځکه چې موږ د علاقې خپل هسپتال دی ډیر نږدې دی موږ ته بل دلته اصلي کې د ریسکیو سنټر دی ته نږدې دی محمد ګټ هسپتال تر امبار ریسکیو سنټر ته نږدې دی د سې ته د نوګي هغه مو ته نږدې دی نو دې ته به د ایمرجنسي مریضان ډیر جلته را رسي
د یاد تحصیل وسیدونکو او دوبر محمد نو صوبای اسمبلی ته انتخاب شوه ډاکټر محمد اسرار صافی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي استاد هم کومارل شوه مشاد رلو ته وای د غروختون بده پخوانی ټول سہولتونو سره سم ډیر زر شروع شي
مونږ سی ام سی ته ریکوست کړو چې یارا د هیلث وینا وشي چې دا مونږ ته ریګولر څنګه شي نور هاسپټلز دی چې به ډی ایچ او ته حواله شي او په طریقې سره کار پی شروع شي کنه خو یقینا چې زما د لپاره د خپل دغه هسپتال بند پاتې کېدل یو د خفغان خبره ده چې زما د کور سره جنګېدل یا هسپتال دی روجې نه بعد به د هسپتال فنکشن شي ښه په فل کیپاسټي کې او مغه طریقې سره چې څنګه دا او مغه سی بچالو کو ان شاء الله
د سیمه ولس هم د حکومت غواړي دغه رتون باید ازر شروع شي ځکه چې لکړو د پیښور او نږدې بندوبستي سیمونه ډیره لري آباد ده نو که څوک مریض شي بندوبستي سیمه ته پته کورته ډیر مشکلات وي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه الکی
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سغم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دوم راز دوی څومره دا پوج مشر دی څومره د پاکستان ویلو مشر دا د ټولوال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
د پاکستان مرکزی حکومت وای کوم خلکو چې سولری یا شمسیانی لګولې وي او وبډا به تری یو یونټ په 20 روپۍ اخیستي اوس به تری دغه یو یونټ په 10 روپۍ اخلي دا خبره د بجلی وفاقي وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پاڼه کړې و د شمسیانو روزګار کوونکي او کاروباریان د حکومت پر دې پریکړې خفغان شي نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو
د پاکستان د بجلی او توانې وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوسته دي هغه صارفین څوک چې د وابډې پرځ شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډا په 20 روپۍ یونټ خرڅوي حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي کوم چې د سلویخت روپو نه تر شپږ روپو پوره سره د ټیکسونو دی خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دي وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکې ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والے نظام لګولې دي
دی اوس لګاجکل د لون لپاره اپلای کین او غلون دی د ایم ایف نه
اخلي نو پدی کی اغي درې شزونه باندې اغي ټارګټي بجلی پټرول کرود اويل او ګیس پاري ته پتا چې زمنګ پد پیسې پد درې شزونه کې روزي نوز د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی چې پاکستان په تاریخ کې ټونه کم بجلی استعمال شوی دا لکه مطلب دی جی سی ان جی ان شوی پټرول پمپ شوی ټول خلک د ټریټمنټ طرف تلار نو اوس په حکومت دې باندې پریشان اچ یار دا خلک بسنګ لګا د دې بزړونه څنګه ماتو چې یار دې نیټ میټرینګ نه ووري دې استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیټ میټرینګ حکومت ته فائدہ نه کوي دا غیر وجې دي کوشش شو دا کې چې رمګه دا نیټ میټرینګ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یې ودرو یا ولا پالیسی دا سکو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نږي
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولی نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولس ته ناغز منشي ولې په دې باب له د بجلی او توانې افاقي وزیر اویس احمد خان لغاري د مارچ 15 په خپل ایکس چروان دی ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتر وګړو پکې ګټوي او د نوې پالیسۍ کې هم د چتاون نشته دی البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرینګ والا ته په 13 میاشتې کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي ځکه اوس به تر یونټ 2 د 20 پر ځای 15 روپیا اخلي لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے
سولر نیٹ میٹرنگ نن ہم یو گٹاور سرمایہ کاری دا مخ کے ہم وہ خوڑان دے با کال یو نم کے تاسو خپل سرمایہ لگول پیسے واپس کی دی دا یونٹ تا خرسول پا شکل کی اوز بتاسو دا پا دریو سلور کالو کے ملائیوی گی اور موجودہ نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی سوک چے پا وابڈا یونٹ خرسوی دا غی پا کنٹریکٹ کے حس بدن لانے دے شوی اور چے دا کنٹریکٹ ختم شی نبیا با پہ نوے قانون لاگو کیگی اور دار التون کی نوے کنیکشن لگول لپارا دا قانون دے اور نوے نرخ 10 روپے یونٹ دے
ریٹ 10 روپے ہے
نموڑے وائی چدا وقت دو لکا اور اتیازورونا سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیټ میټرینګ کاروي او دوی نه موږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې موږ دا یونټ اخلو نو دا د ولست ټیکس نه ورکول کیږي او د دې بوج موږ په باقی شوخه 14 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسن لري او زیاتره د درمیاني او خکته طبقې یا غریبانه خلق دي ولې نیټ میټرینګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلق نه لګوي بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي عامو چې کوم په 20 روپۍ یونٹ وین اخلو نو دا په هغه سلور کړلو وګړو باندې موږ د کال سبا باندې یو نیم سل ارب روپے بوج اچو دی وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیټ میټرینګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونٹ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوښیست په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رایسي د قوالی د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی ځینې شنونکي وایي پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریزی او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج للارې ممکن دي په دې اړه نور د هارون بچا په ریپورت کې اورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي د د کواله د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسی زورایسی د ازمواری پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواری او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې
کړی دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آلریډي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.